پښ بچې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو د خبرونه زحمت چې بر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو په نوې ډیلی کې د هند له ولسمشر سره د افغانستان د ولسمشر د مرستیال للی دوکتو خبرو او پاکستان ته هم د حامد کرزي د راتلونکي سفر په اړه اوریدلی شئ. خو سمدستي خبرونه لرو. جانقا علي کوزای اوروي.
جمهور رئیس کرزی وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د کوم مشخص کاندید ملاتړ نه کوي. د افغانستان ملي جبهه وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون په اړه باید ملي شورا پریکړه وکړي. او د مصر یوې محکمې نن له زندان څخه په مشروط ډول د جمهور رئیس پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک د خوشي کولو حکم صادر کړ. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. جمهور رئیس حامد کرزی هغه راپورونه رد کړل چې وایي د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې له یو ځانګړي کاندید څخه ملاتړ کوي. د جمهور ریاست د ویان دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي، جمهور رئیس کرزی دا څرګندونې نن په ارکه د افغان خزو د شبکو په یوې غونډه کې وکړې. اعلامیه د ښاغلي کرزی له خولې زیاتوي دا د افغانانو حق ده چې خپل راتلونکی جمهور رئیس په خپلو رایو سره وټاکي. یو شمېر سیاسي کړۍ اندېښنه لري چې جمهور رئیس حامد کرزی ممکن د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې له دولتي امکاناتو څخه په استفادې د یو ځانګړي کاندید ملاتړ وکړي. د افغانستان ملي جبهه د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د حکومت لخوا د لوی جرګې رابلل غیر قانوني بولي. د دې جبهې مشر احمد ضیا مسعود نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل، په دې اړه هر ډول پریکړه باید د ملي شورا لخوا وشي.
هر تصمیمی که گرفته شوه مورد پذیرش احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی
است. دا لویه جرګه چې جوړیږي غیر قانوني ده او د اساسي قانون سره مطابقت نه لري. هر پریکړه چې وکړي د افغانستان د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لپاره به د منلو وړ نه وي. افغان حکومت پریکړه کړې چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه وروسته پریکړه باید لویه جرګه وکړي. له بلې خوا د جمهور رئیس حامد کرزی ویان ایمل فیضی پرون ازادي راډیو ته وویل، دا جرګه ممکن تر راتلونکو دوه میاشتو پورې جوړه شي. چارواکي وایي په پرمانا او ننګرهار ولایتونو کې په دوه جلا پیښو کې 200 پولیس وژل شوي او دوه نور یې له یوې ښځې سره ټپیان دي. دوی ویلي چې په دې پیښو کې شپږ تنه وسله وال طالبان نیول شوي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزین نن ازادي راډیو ته وویل، یوه چاودنه په خېوې ولسوالۍ کې شوې ده. د یو بل خبر له مخې د پروان د امنیې قوماندانۍ چارواکو ازادي راډیو ته ویلي، د سالنګ په لویه لارې نن سهار شپږ تنه وسله وال طالبان د ورانکارۍ له یوې اندازه وسایلو سره نیولي دي. وسله والو طالبانو تر اوسه د ننګرهار او پروان ولایتونو د پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوټبال لوبه د دواړو هیوادونو د ټیمونو د لا زیاتې پیژندګلوې له امله وباله او د ټیمونو ترمنځ یې د اړیکو پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د جمهور ریاست په یوې خبرپاڼه کې راغلي چې نوموړي نن د ارګ په ماڼۍ کې د افغانستان او پاکستان د فوټبال له ملي ټیمونو سره وکتل او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته د دوی د بریا مبارکي ورکړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون په یوه دوستانه لوبه کې د پاکستان ټیم ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د مصر یوې محکمې نن له زندان څخه په مشروط ډول د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک د خوشي کولو حکم صادر کړ. سمدستي نه دا معلومه چې مبارک به کله له زندان څخه خوشي شي او دا ځکه چې څارنوالان ممکن د نن ورځې پر حکم رافعه وغواړي. د نن ورځې محکمه په مبارک باندې د هغه تور په اړه وه چې د یوې دولتي خبرې رسنۍ له کمپنۍ څخه یې تحفې ترلاسه کړي. محاکمو د اپریل میاشتې راهیسې د نورو دریو دوسیو په اړه د هغه د مشروطه خوشي کېدو حکم صادر کړی و. حسنی مبارک دغه راز په اداري فساد او د 2011 کال په فبروري میاشت کې د مظاهره کوونکو د وژلو په تورونو هم تورن و. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د بلجیم په مرکز بروکسل ښار کې غونډه وکړه او بحث کوي چې د پوځ لخوا د لرې کړای شوي جمهور رئیس مورسی د ملاتړو له خپلو له ځپلو وروسته دغه هیواد ته مرستې وکړي او که نه. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پالیسیو مشر کاترین آشتین وویل، وزیران به بحث وکړي چې په مصر کې څنګه یو غوره سیاسي حل رامنځته کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو وسترویلې په وویل، د غونډې هدف مصر ته د یوې قوي اشارې رسول دي خو د واقعي توقعاتو غږ هم وکړ. مصر د سوداګرۍ په برخه کې د اروپایي اتحادیې ستر شریک دی او تیر کال یې د اروپایي اتحادیې د 6.5 میلیارد یورو مرسته هم ترلاسه کړې ده. د سوریه حکومت د مخالفانو هغه اداره د بیچې د رژیم ځواکونو د دمشق په لمنو کې د یاغانو تر واک لاندې سیمو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي. د سوریه دولتي تلویزیون ویل هغه راپورونه په هیڅ صورت سم نه دي چې وایي حکومتي عسکرو د چهارشنبه په سهار غاز لرونکي توغندي ورولې دي. د سوریه د بشري حقونو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د کیمیاوي وسلو د استعمال له امله یو شمېر ملکیان وژل شوي. دوی د ملګرو ملتونو له پرونکو څخه چې د یکشنبه په ورځ دمشق ته رسېدلي غوښتي چې دا مسله دې وڅېړي. د مخالفانو د همغږۍ سیمه ییز شورا وایي د کیمیاوي وسلو د استعمال له امله په سلولو کسان وژل شوي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي د مخالفانو د دې ادعا هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو د پلټونکو پام د هغوی له ماموریت څخه بلې خواته واوړي. تمه ده چې د پلټونکو ماموریت لږ تر لږه دوې اونۍ دوام وکړي. او وروستی خبر دا چې د پاکستان پوځ پر هند تور لګوي چې په کشمیر کې د بلتون د کرخې په اوږدو کې د دوی یو افسر وژلی او یو عسکر یې ټپي کړی دی. د پاکستان پوځ نن په ویلامی کې ویل د پوځ بریدمن د سه شنبې د ورځې په وروستیو کې د کشمیر په شمال ختیځ شکما سیمه کې د بلتون یا کنټرول لیکې ته نږدې د هندي ځواکونو په ډزو کې ووژل شو. د هند حکومت سمدستي د پاکستان د پوځ د څرګندو ځواب نه دی ویلی. په دې وروستیو کې د هند او پاکستان د ځواکونو ترمنځ په کشمیر کې وژونکي نښتې شوي. د روانې اونۍ په سر کې د هند دفاع وزیر اے کے انټونی ویلي وو چې ځواکونه به له اوربان څخه د پاکستان د سرغړونې ځواب ووایي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځني چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په دې خبري مجله کې واوري چې د ولسمشر کرزي دوهم رسیال دهن له ولسمشر سره په نوې ډیلي کې خبري کړې دي. د دې سفر په اړه مو د سیاسي چارو د یو څیړونکي نظر هم اخیسته.
د فشار یو وسیله ده پر پاکستانیانو باندې چې راسره کوي خوښه کني موږ د هندوستان څخه نظامي مرستیا.
افغان ولسمشر بیا پاکستان ته شاوخوا پویوي اونۍ کې ځي چې په دې سفر کې به د سولې د عالي شورا یو پلاوی هم د حامد کرزي ملګرتیا کوي. د دې شورا ویاند وایي له اسلام آباد به د طالبانو د یو شمیر بندي مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړي.
د مولا برادر نوم به هم په هغې کې او څه نومونه به نور مې چې د هغوی یادول شاید قبل از وخت وي.
په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ځوانانو دا سره وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید ډېره برخه واخلي څو په آینده کې د دوی غوښتنې حکومتونه ومني. په هلمند کې مو بیا له دې خبرو چې خلک د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو له بهیر سره دلچسپي نه لري. په کابل کې مو د لوړو زده کړو له یوه سیمه ییز کنفرانس هم خبرو. د افغانستان د جمهوری ریاست دوهم رسیال کریم خلیلی نن د هند ولسمشر اس ام کرشنا او د هغه لم رسیال سره خبري وکړه. د کریم خلیلی د دفتر رئیس ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کتنه کې د امنیتي همکاریو په ګډون د دواړو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا خبري وشوه. افغانستان په 2011 میلادي کال کې له هند سره د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړ او وسیله لري چې له دې هیواد څخه پوځي مرستې وغواړي. خود سیاسی چارو ځینې کتونکې په دې باور دي چې د کریم خلیلی دغه سفر پر پاکستان د فشار یو وسیله ده. د موضوع تفصیل کابل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
د جمهوریت ریاست چارواکي وایي چې کریم خلیلی د هند ولسمشر او مرستیال سره د امنیتی، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړې. د افغان ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلی د دفتر مشر عبدالبصیر وایي دغه ملاقاتونه هند ته د کریم خلیلی د سفر په دویم ورځ ترسره شوې دي. عبدالبصیر له نوې ډیلی څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلی د هند امنیتی همکاري مهمه وبللې.
در ادامه گفتگوهایی که بین هیات‌های مختلف
هغه ملاقاتونه چې د افغان پلاوی او هندي چارواکو ترمنځ وشول په هغو کې د ستراتیژیک سند په چوکاټ کې د امنیتي همکارۍ موضوع مطرح شوه. موږ د افغانستان د اوسني نظام د ټینګښت لپاره د هند په سیر هیوادونو امنیتي مرستو ته اړتیا لرو. هند کولی شي په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. مهمه موضوع چې یاده شوه هغه دا وه چې موږ وویل افغانستان چمتو دی چې هندي پانګوالو ته په خپل هیواد کې د پانګونې زمینه برابر کړي.
کریم خلیلی د سه شنبې په ورځ د اقتصاد او لوړو زده کړو د وزیرانو په ملګرتیا د یو درې ورځني سفر په مقصد هند ته ولاړ. ښاغلی خلیلی په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی د روانې میلادي میاشتې په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. سیاسي کتونکي وایي چې هند ته د کریم خلیلی دغه سفر پاکستان ته د ولسمشر کرزی له سفر سره تړلې موضوع ده. افغان کتونکي یونس فکر ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي له دې لارې پر پاکستان فشار راوړي تر څو له افغانستان سره په خپلو ژمنو وفا وکړي. ښاغلی فکر دا هم وویل چې هند به له افغانستان سره د درنو پوځي وسایلو مرستې ته زړه ښه نه کړي.
کرزی صاحب په دغه وخت کې چې پلان کړی دی د فشار یو وسیله ده پر پاکستانیانو باندې چې راسره کوي او زما هغه وادي چې مور سره کړي دي منی خوشه کني موږ د هندوستان څخه نظامي مرستیا خو زه فکر کوم هندوستان به غټو نظامي مرستو ته زرش نکی او نیم امکانات لري.
هند او افغانستان په 2011 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ او په دې سند کې امنیتی همکاري هم شامل دي. کارپوهان وایي که چیرې هند له افغانستان سره په پوځي برخه کې مرستې وکړي نو د افغانستان او پاکستان په اړیکو به منفي اغیز وکړي. کارپوهان وایي چې پاکستان د هند او افغانستان له نږدېوالي ویره لري او دوی په دې وروستیو کې په جلال آباد کې د هند په قونسلګرۍ حمله هم د پاکستان د استخباراتو کار بولي.
په راپورټ کې مو د سیاسي چارو د ځینو کتونکو په باور واوریدل چې نوی ډیلی ته د ولسمشر د دوهم مرستیال کریم خلیلي سفر پر اسلام آباد یو ډول فشار راوستل دي. بل لورته تمه ده چې اسلام آباد ته په شاوخوا وی اونۍ کې افغان ولسمشر سفر وکړي او د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی هم په دې سفر کې د حامد کرزي ملګرتیا کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي د دې سفر پر وخت به یو ځل بیا له پاکستانه د یو شمېر طالب بندي مشرانو د خلاصون غوښتنه وکړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه رپورټ لري.
د سولې علي شورا چارواکي وایي چې پاکستان ته به د افغان ولسمشر د سفر پر مهال په خپل اجنډا کې له پاکستان د ملا عبدالغني برادر په ګډون د یو شمېر نورو طالباني مشرانو د آزادولو غوښتنه وکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د چهارشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان نوی حکومت باید دا ځل د طالبانجانو د آزادولو لپاره رښتینی همکاري وکړي.
بعضي هغه مشران طالبان بندیان چې خصوصا په پاکستان کې بندیان دي، زموږ غوښتنه دا ده چې د سولې او د مذاکراتو په خاطر باندې د دې مسلې د صورت په خاطر باندې هغه باندې مغور شي او دا بندیان را خوشی کړی شي. تبنه د مولا برادر نوم بم پاغي کی او سنمونه به نور میچه دا وی یادول شاید قبل از وختي.
تر دې په خوا پاکستانی چارواکو درسونه ته ویلي و چې شاوخوا شل تنه طالب بندیان له خپل زندانونو څخه آزاد کړي. خدای معلومه نس و چې آزاد شوی طالب مشران چیرې ولاړل. خو ځینې څېړونکي وایي چې له آزاد شوی طالبانو څخه یو شمېر بیرته د طالبانو لیکتور غلي دي. راپورونو له مخې د پاکستان په زندانونو کې د ملا عبدالغني برادر په ګډون د ملا محمد عمر سیاسي سلاکار جهانگیروال، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دفاع وزیر ملا عبید الله، استاد یاسر او ځینې نور مشران بندیان دي. خو ویل کېږي چې د استاد یاسر په څیر ځینې طالب مشران د پاکستان په زندانونو کې وژل شوي دي. د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجد ازادي راډیو ته وویل ممکن اوس هم پاکستان هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې د پاکستان په زیان او د افغانستان په ګټه دي.
ځینې کسان داسې دي چې پاکستانیان هغوی داسې خطرناک کسان بولي چې وی خلاص دل د پاکستان په ګټه نه دی. دغه غنی برادر ټول دا دي چې یو هغه کوشش شته وکړي چې پانی طالبان د پاکستان د منګول سره وژغوري او د قطر پروستا او د مسایل و چې طالبان حل ته لاړ. نو په دغه دوه دلیل پاکستان هیڅ کله هم د غنی برادر نه خوشی دی. خو کدا کار وشي یعنی دا ور امتیازي لپاره یو لوی خلاص راوړنه ده.
تاکل سوی چې دروان میلادي میاشتې په وروستیو کې افغان ولسمشر حمید کرزی د پاکستان د حکومت پر رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر وکړي. د سولې شورا مسؤلین وایي له ښاغلي کرزی سره به په دې سفر کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر چارواکي هم ملګري وي. افغان چارواکي وایي ولسمشر کرزی به په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي، له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د صادقانه همکاري په اړه خبرې وکړي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي د پوهنتونونو د نړیوال شورا غړي توپ تر لاسه کړي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکو په همدې هدف په کابل کې یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ کړی او د لوړو زده کړو په برخه کې د پرمختګونو، ننګونو او د هغو د هوارولو په اړه خبرې پکې کیږي. په دغه کانفرنس کې د آی یو سی یا د نړیوالو پوهنتونونو د شورا مشر وویل چې د افغانستان له پوهنتونونو سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجی صاحبی په راپور کې.
د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د پوهنتونونو په نړیواله شورا کې د غړیتوب په ترلاسه کولو سره به د کابل په ګډون د هیواد ځینې نور پوهنتونونه هم د دې شورا په چوکاټ کې شامل شي. د لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو دوه ورځنی نړیوال کانفرنس پیل کړ چې د لوړو زده کړو په وړاندې به په پرتو خنډونو او په دې برخه کې به په شو پرمختګونو خبرې کیږي. د دې وزارت مرستیال محمد عثمان بابوري د پوهنتون نو په نړیوال شورا کې د افغانستان غړیتوب د لوړو زده کړو د پرمختګ لپاره مهم وباله.
موږ په داسې حال کې چې په دې شورا کې خپل غړیتوب پړو، دوه مهم اهداف هم دغه کانفرنس ته لرو. یو د لوړو زده کړو پر مهمو موضوعات باس او بل بل د شورا سره زموږ د پوهنتونونو د غړیتوب په اړه خبرې وي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د پوهنتونونو په نړیواله شورا کې د غړیتوب اخیستل به افغانستان د نړیوالو پوهنتونونو د متخصصینو راتګ ته هم زمینه برابره کړي. دغه کانفرنس به د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسیږي او د عراق، ترکیه، لیبیا، قزاقستان، پاکستان او د لوړو زده کړو چارواکو هم پکې ګډون کړي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د کانفرنس په دویمه ورځ به د فارغ شوو محصلینو لپاره د کارموندنې په لارو چارو، د پوهنتونونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا او ځینو نورو اړوندو مسایلو خبرې وشي. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر حمید کرزي سلاکار وحید الله سباون په دې کانفرنس کې د ولسمشر پیغام ولست او د کانفرنس ګټور وبله. د پوهنتون نو د نړیوال شورا مشر حکمت عزیز اوغلو په دې کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د افغانستان له پوهنتونونو سره به هر اړخیز مرسته وکړي.
زه په دې ډېر خوښ یم چې له خپلو ګرانو ورونو سره یم. په لومړي سر کې باید دا ووایم چې زه د شپږویشتو پوهنتونونو مشري کوم او د دې شورا مؤسس یم. تاسو په دې باور ولرئ چې زموږ دغه مؤسسه به د افغانستان د زده کړې مؤسساتو سره هر ډول مرستو ته چمتو وي.
د پوهنتونونو نړیواله شورا یا IUC 15 کاله مخکې جوړه شوه چې افغانستان یې د لومړي ځل لپاره کوربتوب وکړ. په کابل کې دغه نړیوال کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ډېر افغان محصلین د محل په پوهنتونونو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ملي شورا لخوا د لوړو زده کړو د قانون نه تصویبېدل په بهر کې د افغان محصلینو اقتصادي ستونزې او د لوړو زده کړو د یو شمېر خصوصي مؤسسو لخوا د معیار په پام کې نه نیول هغه ستونزې دي چې تر اوسه افغان حکومت په هواري کې پاتې راغلی.
خبری مجله اوري.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د تیاریو په ارتباط اوریدلی شي. خو اوس د ټکنالوژي و مسله. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به په هیواد کې د ټولو تلویزیونونو خپرونې له ډیجیټل سیستم سره برابرې شي. د مخابراتو وزیر د آسیایي مشورتي شرکت له مسؤلانو سره نن د دې سیستم د عملي کولو تړون لاسلیک کړ. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د دې سیستم لمخه به په افغانستان کې فعال ټلویزیونونه په درې مرحلو کې له انالوګ سیستم څخه ډیجیټل سیستم ته واوړي او د خبرونو لمن به سلور ډیر شو ولایتونه ته وغځيږي. د دې پروژې تړون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مخابراتو د وزیر امیرزی سنگین او د آسیایي مشورتي شرکت د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شو. خاغلی سنگین وویل وس مهال په هیواد کې ټلویزیونونه د جاري انالوګ سیستم لالارې نشي کولای چې خبرونه د پیښو، بدلونونو، انکشافاتو او نورو مهمو ملي او نړیوالو موضوعګانو اطلاعات د هیواد ټول خلکو ته ورسوي. د ده په خبره د همدې ضرورت له مخې هڅه وشوه چې د هیواد د ټولو ټلویزیونونو خپرونې په ډیجیټل سیستم برابرې کړي.
دا څو مشخصې ګټې لري. ډیجیټل ټلویزیون په شبکه کې هم تصویر او هم آواز لوړ کیفیت لري. دوهمه ګټه د فریکانس په برخه کې ده چې د فریکانس چې یو محدوده طبیعي منابع څخه ده، دغه فریکانس څخه په مؤثره توګه سره ګټه اخیستل کېدای شي. په هغه فریکانس کې چې فعلاً یو ټلویزیون فعالیت کوي، په هغه فریکانس کې د ډیجیټل په سیستم کې 15 ټلویزیونونه ځایېدلی شي. په لومړی شپږو میاشتو کې دغه شبکه په کابل کې فعالېږي. وروسته بیا په درې کالونو کې د هیواد د ټولو ولایتو مرکزونه تر پوشش لاندې راځي او په وروستیو دوو کالونو کې د هیواد پاتې ولسوالۍ تر پوشش لاندې راځي.
د مخابرات وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په هیواد کې 15 خصوصي ټلویزیونونه فعال دي چې د انالوګ سیستم لالارې یوازې په څو محدودو ولایتونو کې خپرونې کوي. د مخابرات وزیر دا هم وویل چې د انالوګ په سیستم کې خصوصي ټلویزیونونه اړ وو چې ډېرې پیسې ولګوي سو د هیواد ګډ ګډ ته خپرونې ورسوي، خو د ډیجیټل سیستم لالارې به په لږ لګښت یوازې د څو فریکوینسیو لالارې د ټلویزیونونو خپرونې پراخې کړي. د دې پروژې پر مخ بیول د یوې داوطلبۍ په نتیجه کې د آسیا مشورتي شرکت ته سپارل شوي. د دې شرکت مسؤلینو وویل د دې سیستم د عملي کولو لپاره په لومړي سر کې سکم 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د تړون له مخې به د آسیا مشورتي شرکت د فریکوینسي پر فیس سربیره د خپلو کلنیو عایداتو 2% دولت ته ورکوي. خلک دا اقدام ستایي، خو له خصوصي ټلویزیونونو هیله کوي چې د تخنیکی پرمختګ تر څنګ دی د خبرونو معیاري کولو او د کیفیت لوړولو ته هم پام وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي فرید احمد هوتک آزادي راډیو ته وویل.
دا خو یو مثبت قدم دی چې په تخنیکی بڼه کې نوښت یا پرمختګ راځي، خو باید دلته خپرونو ته هم باید توجه وشي، ښې خپرونې باید جوړې کړي څو د هیوادوال مثبته ګټه وخلي. د تلویزیون خلک منفي ګټه وز اکثره کورنیو کې اخلي. باید داسې سیریالونه داسې پروګرامونه په نشر شي چې هغه په فامیلونو کې په کورنیو کې خلک مثبت ګټه وخلي او هغه د آینده لپاره زموږ نسل وروزي.
د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې وس محل په ټلویزیونونو سربیره شاوخوا سل رادیوګانې او په سلګونو چاپی خبرونه په افغانستان کې فعال دي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ځوانانو غواړي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي. دا غوښتنه نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت غونډه کې په کابل کې وشوه. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریاله مرزیه احمدزی ورغلې، رپورټ یې راکړي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال تیمورشاه ایساقزی له ځوانانو څخه وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې هغه کاندید ته رایه ورکړي چې د دوی د ستونزو هوارولو ته ډیر پام وکړي.
سږکال نور زموږ شعار ځوانانو ته د یووالي شعار، ځوانان ټول باید یو موټی شي او پرې نږدې چې د دوی نه په انتخاباتو کې ابزاري استفاده وشي. او ځوانان کوشش وکړي چې پروګرام کړی ورکړي، نه شخص ته، هغه پروګرام ته چې د ملت په ګټه وي، د مملکت په ګټه وي او د ځوانانو قوي شتون په راتلونکي نظام کې تضمین کړي.
ښاغلی ایساق زی وویل سلور میاشتې وړاندې د ځوانانو د ستونزو د حل په هدف په یوې ملي ستراتیژي کار پیل شوی چې له مخې باید تر راتلونکو پنځو کلونو پورې ځوانانو ته په تعلیمي او روغتیایي چارو کې اسانتیاوې برابرې شي. راپورونه وایي چې په افغانستان کې په سلو کې 250 کسان د بیکارۍ له ستونزې سره مخامخ دي چې ډیری ځوانان دي. دغه راز په تیرو څو کلونو کې لسګونه زره ځوانان ونه توانېدل چې د لوړو زده کړو لپاره په تونونو ته لار پیدا کړي او دا هم ځوانان یو لوی ستونزه بولي. همداشان د وسلوالو مخالفینو للیکو سره د یو شمېر ځوانانو یو ځای کېدل، په نشي توکیو د زرګونو ځوانانو روږدېدل او غیر قانوني مهاجرتونه د ځوانانو لپاره نورې ستونزې بلل کېږي. ځوانان وایي چې افغان حکومت روسه د دوی د ستونزو د حل لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. دوه تنو ځوانانو په دې اړه خپل نظرونه ازادي راډیو ته داسې بیان کړل.
زمانم اشمت الله د دولسم ټولګي زده کوونکی، ان شاء الله پر راتلونکو انتخاباتو کې زبا غډونو کې ما ځوانانو غوډي مشکلات لري. مثلا دا ډيري ځوانان چې کله چې مکتب نه فارغي دینو شي کول چې عالی تحصیلات لار پیدا کی، بیکاری به حد به اندازه ډیره ده او بل ډیر امنیتی مشکلات شته. زه سړی مونږ غواړم چې دا مشکلات ټول د افغانستان ټول مشکلات په اوسني حالت کې شته دا ټول حل کی.
باید هغه چاته رائے ورکړو چې هغه خرڅ شوی نه وي او د افغانستان د دې ملت غام ورسره وي.
راپورونه وایي چې دا مهال په افغانستان کې سلګونه زره ځوانان بیکاره دي. سیړونکو دا موضوع یو لوی ټولنیز، اقتصادي او حتی امنیتي ستونزه ګڼي.
د مرزی احمدزی پر رپورټ کې مو واوریدل چې په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې پر دې ټینګار وشو چې ځوانان په راتلونکي کې د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره باید په انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي. بل لور ته په هلمند کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو د مرکزونو لشمیره یو شمیر خلک شکایت لري چې لږ دي او د هلمند اوسیدونکو بل لور ته دا اندېښنه هم لري چې امنیت ته لارې خنډ دی. له خپل خبریال الیاس دایڅ څخه په دې اړه اورو.
ولسمشریزو ټاکنو ته څه باندې اوه میاشتې پاتې دي، خو د هلمند اوسیدونکو نه یوازې د نوملیکنې د مرکزونو له لږوالي شکایت کوي، بلکې د ورځې نه بلې ته خرابېدونکو امنیت ټاکنو په وړاندې له ننګونو څخه خبرې. د ولسوالۍ اوسیدونکو وایي که چیرې امنیت داسې د ورځې نه بلې ته خراب شي، نوملیکنه به کمه وسي او په ټاکنو کې به هم د ډېرو ولسوالیو او کلیو خلک ګډون ونه شي کولای.
په دغه حالات کې خو چې دغه امنیت خو انتخابات ساتنه رسیږي، لکه اوس په ناوي کې روان دی حالات. د ولسوالی مخته هم مین پټاویږي، د ولسوالی تر کویدار لاندې هم مین پټاویږي، امنیت بالکل نشته.
ابراتو کې مشکل ده، اما د ناوې د ولسوالی په دغه ځای کې راځي، په دې مکتب کې خلک راځي رای ورکي. هغه معنا په پټو کې ځان پیچلې وي چې ما یو څوک ونه وي. زموږ په وطن کې مینونه چې وي، زموږ په وطن کې د شپې خلک ورځي د کور څخه راباسي، هغه لالوي معلوم نه دي چې څوک دي. ده د شپې ګډوډۍ دي تر وجه امنیت دی.
د هلمند د ټاکنو کمیسیون وایي تر دې دمه یې په یولس ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه پرانیستي دي، خو خلک وایي د مرکزونو دا شمیر کم دی او یوازې د ولسوالیو په مرکزونو پورې محدود دی، چې دا کار به په نوملیکنه کې د خلکو پر ونډه هم بد تاثیر وکړي. ویل کېږي په ولسوالیو کې د نارینهوو نوملیکنه تر شپږ زره کسانو پورې رسېدلې ده، خو د ښځو ونډه پکې دومره کمرنګه ده چې په یو شمېر ولسوالیو کې صفر ته رسېږي. د ټاکنو په وړاندې د امنیتي ستونزو په اړه د خلکو د دې شکایتونو په هکله د هلمند امنیت امیر مل پاسوال جمعه ګل همت له خلکو مرسته غواړي. هغه که څه هم ډاډ ورکړ چې پولیس به د دې بهیر امن ساتي، خو له خلکو وغوښتل د هغه حرکتونو په اړه معلومات ورکړي چې غواړي د نوملیکنې او رایې اچونې بهیر ګډوډ کړي.
دښمن د خپل ټول تکتیکونه په کار اچي چې شرکي عملی او د دې تر څنګ به د ماینو څخه استفاده کوي. بنان مرسم پکار ده چې جدي برخورد سره وکړو او سخت ګامونه پورته کړو، خصوصا د انتخاباتو په درشل کې او د خلکو همکاري هم ډیر اړینه ده.
که د امنیت په اړه د خلکو ستونزې د یوې اندېښنې په ډول وبولو، نو تر دې دمه په هلمند کې د نوملیکنې پر بهیر د کوم برید او ګډوډۍ راپور نه دی ورکول شوی. د هلمند د ټاکنو د کمیسیون مشر انجینر عبدالهادي وایي که څه هم ډیرو مرکزونو ته اړتیا شته، خو تر دې دمه یوازې په امن سیمو کې د نوملیکنې مرکزونه پرانیستي. هغه د دې رډیو ټول د بغران او د شو ولسوالیو نه پرته د مرکز او ولسوالیو په سطح تر اوسه دیارلس زره کسانو تازه نوملیکنه کړې ده چې زیات شمېر یې ښځې دي. محمد الیاسدی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستاني امنیتي ځواکونو د کوټ په شار کې شاوخوا سل ټنه کیمیاوي مواد نیولي چې د بم په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. پاکستاني ځواکونو وویل د عملیاتو پر مهال چې دغه مواد نیول لس تنه نیولي هم دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکز د خبری څنګ رپورت لفره هیواد اور.
د پاکستان د سرحدي ځواکونو قومندان ډګروال مقبول شاه د چهارشنبه په ورځ وویل امنیتي ځواکونو د حمله یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې په همدې شهر کې دوه کسان پر داسې حال ونیول سول چې په خپله لارې کې پنځلس ټنه پوتاشیم کلوراید لېږدول. ډګروال مقبول شاه ژورنالیستانو ته وویل همدا دوه کسانو امنیتي ځواکونو ته د کیمیاوي موادو زیرمه وښودلې چې پوتاشیم کلوراید توپکونه او نور مهمات پکې پراته وو. شازیاتوی
زما د معلوماتو مطابق سره په پاکستان په تاریخ کې دونه زیات ایکسپلوسیو مټیریال مخکې چری گیر شوی نه دی. دا هم کې دی چې دا چې کوم بالکل یو کارخانه دی جوړ کړی که تاسو نو ګوري بالکل مشینونه او ټول سیزونه دی یلته کیخي دي چې دا پرووایډر دی دوی پیسې اخلي او سیز ولا ورکړي چې کوم ګروپ ولا پیسې ورکړي هغه باندې سیز خرکو.
د ډګروال شاه په وینا امنیتي ځواکونو یو شمیر نقلي وسایل هم نیولې دي چې شایي د موټر بم د چاودل لپاره یې تیار کړی وو. نو موري زیاتوي
آپ خود تصور کرلی کې کتنی بڑی تباہی سے ہو سکتی تھی.
تاسو پخپل تصور وکي چې د دې کیمیاوي مواد له استعمال سره به څومره ناورین رامنځته شوی وای. زه له خدای ډیر شکر کوم چې موږ نن د کوټ په شار او په ټولو بلوچستان ایالت کې له یو لوی مصیبت څخه وژغورلو. د کوټ په شار کې وسلوال طالبان برجونه کوي. دا شار د فرقوي تاوتریخوالي شاهد هم دی. دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې کومې ډلې غوښتل له دې کیمیاوي موادو څخه بمونه جوړ کړي، خو د کوټې په ښار کې د تیرو دوو وژونکو بمې چاودنو مسؤلیت د لشکري جنګوي سنی ډلې منلی وو. د روان کال په پیل کې د تیرو دوو بمې چاودنو هدف د کوټې په ښار کې د شیعه ټولنې هزارګان وو. په لومړي چاودنه کې سخت دروزو وسلوالو یو امبولانس له چاودیدونکو موادو ډک کړی وو. دوهمه چاودنه چې د کوټه شار په یو مارکیټ کې وسوه چاودیدونکو مواد د اوبه په یو ټنکر کې ځای پر ځای شوی وو. بلوچستان د پاکستان کم نفوسه ایالت دی چې ډېرې طبیعي زیرمې لري او د پاکستان د خاورې نږدې نیمایي برخه تشکیلوي. په تېره لسیزه کې د دې ایالت په زرګونو ولسي وګړي، سخت دریز وسلوال او عسکر د فرقوي ډلو د بلوچستان د بیلتون غوښتونکو په حمله او پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي.
د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته ساسو څوره رسیدلې سمې سونه. قدرت الله له ننګرهار لیکي کرزی باید له پاکستان سره جدي خبري وکړي. شکیب له کابل لیکلي دي پر پاکستان باید نړیواله ټولنه فشار راولي. بختیار سلیمان خیل د سروبی له وزبینه لیکي زموش په سیمه کې د برق پایه هم په جنو ځایونو کې درېدلې خو بدبختانه تر اوسه پرې رسمن کار نه دی پیل شوی. د برېښنا وزارت باید ژر تر ژره لاس په کار شي. دا خبری مجله مو همدلته سر ته رسیږي. سلطان محمد سرور په بلې خبری مجله.